آمدید.
مصطفی صدیقی مننه، ستړی مشی او د ازادي راډیو د دې ساده اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو د ولسمشر اشرف غنی د آذربایجان سفر څارلې چې ټاکل شوی نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه مرزیه احمد سی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کوي. په پاروان ولایت کې بې ځایه شوو کورنۍ ته نقدي مرستې وویشل شوې، او د بښنې د نړیوال سازمان یوه څېړنه کوي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډېرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکارۍ په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تېر ماښام د آذربایجان له ولسمشر صدراعظم د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د ارتباطاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکارۍ د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو ټلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ د دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لم نومېده چې په خپل مسلک کې 15 کلنه تجربه درلوده او په خپله خوښه د دریم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی وو. 2 ځله یې په افغانستان او 1 ځل یې په عراق کې ماموریت ترسره کړی وو. د دوشنبې په ورځ د دغو امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګی برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. دا برید داسې مهال شوی چې تېره اونۍ پینټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی وو. او په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنۍ ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وشوې. سیمه ییز چارواکي وایي دا مرستې د ژمي موسم د رسېدو له کبله ویشل شوې دي. د ناامنۍ ډېرېدل او طبي پېښې هغه دلایل دي چې دغه کورنۍ له نورو ولایتونو کډوالۍ ته اړ ایستې دي او اوس مهال په پروان کې د باریکا په نوم د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. د بښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډېرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمېر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په حمز، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمبارۍ کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولي چې ډېر دقیق نه دي. روسیا ټینګار کوي چې داعش په نښه کوي او د لویدیځ حکومتونه وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. دغه راز د ترکیې صدراعظم محمد داوود اوغلو د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی دی او وایي د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نه شي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر پر 1 د سوریې شمال لویدیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې شوي، یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼو ګڼې ډک مارکیټ، 100 حکومتي ودانۍ او 100 بلاکونه په نښه شوي دي. د ترکیې صدراعظم د سه‌شنبې په ورځ ویل
روسیا سوویتیک پلاورالار و
نموړی ویل روسیا باید د پخوانی شوروي اتحاد په سیر دروغ تورونه او نور ملتونو ته د درنوي خودل ودروي. د سوري خوره د روسیې د امپریالیسي اهداف برخه نه ده او هیڅ کله به نه وي. روسیې تر اوسه نه ده منلې چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوتو غلو زیاته کړه روسیا په سوري کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلن نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینوف د سه شنبې په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یوې 20 کلن او بل 24 کلن دی د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شوو کسانو په سوری کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې او د په وینا تحقیقات به کوي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی که د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو رئیس چې 113 تنه پکې ووژل شول دا لسم برید چې په فرانسې کې مخه نیول کیږي. له هغو بریدونو رئیس د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 368 کسان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. دغه فرانسوي چارواکي زیاتوي په همدې موده کې چې بیړنۍ حالت اعلان شوی 3414 کسان د فرانسې له پولو بیرته ګرځول شوي دي او د امنیتي دلایلو کابل هغه هیواته لانه نوته منه شوې دي. متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لیست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لیست د سه شنبې په ورځ امریکا د خزانې وزارت لخوا خپور شو چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نومونه هم پکې شامل دي. په دغه لیست کې د سو هغو روسي سوداګرو اړوندې کمپنۍ هم شاملې دي چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري. دغه راز د ویتالی زخارچینوک په سیر د اوکراین یو شمیر پخوانی چارواکي هم په دې لیست کې شته. د امریکا د خزانه وزارت وایي نوموړی د اوکراین د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر په توګه پولیسو ته امر ورکړی وو چې په 2016 کال کې په یورو میدان کې پر مظاهره چانو ډزې وکړي. او د ایوی امریکایی بی پیلوټ الوتکه په برید کې پیمن کې د القاعده ډلې څلور مشکوک کسان وشل شوې دي. دا خبره قبایلی سرچینو رویټرز خبري اژانس سره کړې ده. په دې برید کې هغه موټر په نښه شوی چې په ناتا سیمه کې روان وو. القاعده شبکې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن په جنوب کې دوه خارګوټي ونیول او په لار سړکونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړ. دغه وسلوالو له خاره تر وتلو د مخه د سیمه ایزو قبایلو ملیشو دیو مشر کور الوزولی وو. د امریکا متحده ایالاتو د یاغیانو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو کمپاین ته دوام ورکړی او په دې سره د سعودي په مشرۍ د خلیج هیوادونو د ائتلاف د تقریبا هرې ورځې هوایي کمپاین پیاوړی کړی دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشر سفر سره لای چنن په ترکیه کې له چارواکو سره وګوري او 13 ورځې آزري پنګول په افغانستان کې پنګونې ته واحد سوال. بیا به واوري چې د هند سر ریاضم کابل ته ځي. په کابل کې مولا بي وزلو سره د وی خیریه ټولنې لمرستو هم خبرو.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستانه ما کنار کودک ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
د کابل بانک د قضیه په ارتباط په واورې چې د لسکونو کسانو د جلب مکتوبونه استول شوي او د انصاف په لټه پروګرام کې له داسې چا سره شغېدلی یو چې د یوه شرکت د بندېدو لپاره یې دا 4 کال دی چې هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم، ځم او راځم. د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
افغان ولسمشر د اذربایجان له سوداګرو غوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پرون اذربایجان ته سفر وکړ او دغه هیواد د ولسمشر په ګډون له سر ریاسم د پارلمان رئیس او نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات فریبا ظاهر پوره پورک.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د غي ود د ولسمشر په ګډون د بیلابیل لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبري وکړې. د هغي ود له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دوړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبري وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شو دل سوي دي. له ارګ څخه په خبري سوي لامی کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغه وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او لا غوي څه غوښتي چې دغه احتمالات ورسوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوي برابر کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پانګونی بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونی ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به ورزوي. ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د ازري څنګه په راپور کې راغلی چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویل دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړې ده. د ولسمشر علیف په خبره دوه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري، نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهاند ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وايي دغه واد باید د سیمه هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون یې ازري پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول، تمه ده چې نن په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د آذربایجان او بیا وست ترکیې د سفر په اړه ویل کېږي چې تر ډیره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو څیړونکي غلام حبیب روسترا چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستې ده، له کابل په ټلیفون را سره ده. روسترا صاحب، خبرونه ته مو هرکلی کوم. د لاجورد لاره که پرانیستل شي، له اقتصادي اړخه به افغانستان ته ګټه څه وي؟
دا خو یو ډیر ښه کار کیږي چې دا شروع شي. تاسو اجازه راکړئ چې دلته کړي وړاندې لاړ شم. مخکې د تایپي پروژه چې خلاصه شوه، دا افغانستان کې داسې یو فضا شوه ټول خوشحاله وو. د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده چې سره یو فضا خلق کړي چې خلک اعتماد په دولت باندې یا په اقتصاد باندې وکړي. دا ډیره مهمه خبر ده. اوس دې سفرونه زموږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکتو ته، آذربایجان ته و یا بلغه انقرې ته، دا یو ډیر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقي، خصوصا دا لاره د لاجورد خو دا ډیر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت لري، زیربنایي شیان ته لري. یعنې موږ هیڅ شی کولی نشو بغیر هغه چې موږ ترانسپورت صحیح نه وي. د دې خاطر دا یو ډیر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عمل شي.
بله، روسترا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په روسي کې ترلاسه کړ، خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصول سره سم صادرات که چیرته د لاجورد لاري وشي، ځانګړي معیارونه غواړي چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي. دغه مشکل به څنګه هواري شي؟
دا خو دا مشکلات خو یو مشکل من نه لرو. موږ شم د 10 میلیون نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د 10 میلیون زیات پروبلمونه او ستونزې لرو. دا کوم مهم خبر نه ده. وختي چې شرایط موږ ته مساعد شي، موږ کولای شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وختي چې دلته خلک ولیدل چې امکانات ورسته تولید کولای شي، تولید نور مملکت او تولای شي صادر اولای شي خزان دي راو دي غسر موضوع سره برابر اولای شي منګه اوس خپل افغانستان کې دفتر دي ستاندارد لرو او دفتر دي ستاندارد په افغانستان کې دي فعال ده کار کوي په دې موضوع کې تجربه یې حاصله کړې ده دې له خاطر موږ کولای شو دي راو په دې ستاندارد ځانو رسول ثابت تر منګه تروسه د سې صادرات نه لرو چې څنګه واست نور مملکتو ته ولېږي او موږ زښت زیات ګټه پاره کیو چې بلګې موږ ټول صادرات اوس طبیعي مصنوعات یا میوجاتو دا شیان دي دا ښایي کولی شي زهو یو ستاندارد ته ورسېږي څنګه چې دا دې سخت را چې موږ یې نشو کولای یو ستاندارد ته یو ستاندارد ته تعینکو او په ملي ستاندارد هم دلته موږ قبول کړو یو اروپایي ستاندارد هم قبول کړو چې نیو دلته ګورم یا اروپا کې ګورم چې تقریبا موږ مې وی د اروپا د ستاندارد نه هیڅ خطر نه دی منتها یو معیار ورته وټاکل شي چې موږ یې ارته لیکو دا یو صحیح خبره ده
آذربایجان اوس ترکیه ته د افغانستان د ولسمشر سفر ک چیرته د دغو سفرونو په ترڅ کې جمهور رئیس وتوانیشته چې د لاجور د لارې په ارتباط یو لا سراوړنه ولري بیا هم د افغانستان لپاره به ګټي چوي او ک چیرته دواړه هیوادونه دغه دواړه مهم هیوادونه موافقه وکړي چې د لارې تیر شي څومره وخت به واخلي چې د لاجور د لارې پرانستل شي
د خو خپل وخت نیسي دغه څو کاله ممکن وخت نیسي تر پورې چې لاره صحیح شي دا خلک موافقه ورته وکړي هر یو بودیجه ورته جوړ کړي پلان ورته جوړ کړي بالغ د لاره کړي دا خپل وخت سمون نیسي اما مهمه دا ده هر وخت چې دوی دا کار شروع کړي تاثیرات په افغانستان باندې دي اوس مو تاسو ته ارزو چې هغه بل اروپایي توقی چې دغه وخت شروع شوه دا د تاثیرات په افغانستان کې راکړي دي خلقي دي ایجاد کړي دي چې تاسو خپل ورته ایران پاکسي چې څونه یو ښه فضا جوړ کړی ده او دا ښه فضا بیا په سرمایه ګذاري افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخت زیات تاثیر لري او یو مثبت رول راکړي هم داخلي سرمایه ګذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي وهم خارجي وندوال دلته علاقه نیسي چې افغانستان کې وندواچي دا پروژه سخته زیات مؤثره د افغانستان لپاره مثلا یو حیاتي پروژه ده اساسا ترانسپورت نیساس کار تو کچه یو زیربنایي پروژه ده اساسا زیربنایي یو مملکت کې نیي هیچ چی فرای کولای نیسي سرک خط اوایي کشتی بل 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 دا زیربنایي پروژو کې راکی و بیا په بل خبره هم تاسو ته عرض وکم چې اشرف غني په خپل انتخاباتي کمپاین کې دی باندې ذکر زیات راګېده چې افغانستان غواړي یو ترانزیت لارې جوړ کړي حداقل اما خپل اهداف چې تعین کړي دي اما خو ته حرکت کوي کله چې تاسو عملي شي نه و دا د یو پاک مبارکه خبر ده دا عملي شي او شروع شي
روسراسه تاسو پنګونې ته اشاره وکړه تیر ورځ جمهور رئیس د آذربایجان پنګوال هم واسول چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي کچرته د لاجورد لارې په ارتباط موافقه ترلاسه شي فکر کوي چې آذری پنګوال به ژر تشویق شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
او تنها آذرینه انقرین ایران هم بل چې منګل لکوتي او د اقتصاد کبیر مهمه وجهه ته دي یو رواني حالت ده یو واقعا اقتصادي حالت ده مشکل هغه چې اقتصادي حالت د سړی راو رسیږي رواني حالت ده چې دا ذهنیت د خلکو تغیر وکړي چې دلته موږ کولای شو سرمایه ګذاري وکړو د خپل سرمایه امنیت لري دا شی ډیر وخت زیات مهم دی اقتصاد لپاره و دغه کارونه چې اوس نوې شروع کړي دي تر ورکه سفر چې اخر کې پاکستان خواته وکړ چې داخلي د افغانستان کې وخت زیات مخالفین دلودل اما مثبت اثرات یې زیات و افغانستان کې مخارج د افغانستان کې خلکو د سي ورکه امید پیدا کړ چې راو یا مهاله مجبور دي سفل خواته حرکت کی و در اوازه چې خپل خبرسی ولکو چې عملی کار مفرو کی دا خارجیان یو کتی سرمایه‌گذاری افغانستان کوي ولی سرمایه‌گذاری له خاطر افغانستان ډیر مساعد هم دی اب هوا له خاطر هم دی معاش لپاره فکر معاش دی تیته هم ځوان هم منابع موږ زیاد لرو طبیعي منابع څخه زیات ضروري دي خاطر هر څه افغانستان کې پانګه واچي نسبه زیاده وي هغه دومره لوی پرابلم ده همدغه زیربنا یا همدغه لارې چې دا لارې جوړي شي دا پروبلم تقریبا زمونږ حل ده دې خاطر د خارجي پانګوال له خاطر مونږ زیات لرو ثابته ده زمونږ د کدې بانکونو پروبلمونه لري دا هم به یو نوع بل نوع حل شي ولې خارجي پانګوال د افغانستان بانکونو څخه د ضرورت نه لري د خارجي بانکونو پانګه اخلي بیا دلته پانګه اچي
روسرا صاحب مننه غلام حبیب روسرا وو چې له کابل په ټلیفون را سره وو د سجرډو پروانه خبرونه کې بوډان دی واوري چې د هند سر ریاسم په نشتی راتلونکي کې کابل ته سفر کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاکل شوی ده چې د هند سفیر اعظم په نشتی راتلونکي کې کابل ته راشي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي. هند رسنیو دغه ودانۍ د هند لخوا افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سیمبولیکه تحفه ګڼلې. ویل کېږي چې د دغه ودانۍ پر جوړولو نوي میلیونه ډالر مصرف شوي دي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي. د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانی جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسي یو سمبولیک تحفه ده تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلې. د دغه پروژې کار په 2001 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی او همکاري د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدې. ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوی وخت بشپړ نسو. په دې وروستیو کې چې د هند ښاري پراختیا او اداري خدمات وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه دا تایید کړ چې د دغه ودانۍ 90% د جوړېدو کار بشپړ شوی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوی و خو اوس معلومه شوی چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګیدلی. د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل شوی. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري. دغه ودانۍ دوه سالونونه لري چې یوې د 294 چوکیو په درلودلو سره د ولسی جرګې لپاره او یو هم د 190 چوکیو په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي شوی. په دغه ودانۍ کې ځینې دفترونه د کانفرنسونو او تاکونه د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنیو لپاره ځانګړي شوی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
انډیپندنت ورځپاڼې هلمند ته د دیرشو برتانوي عسکرو د تک په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانوي چارواکو په وینا د سنګین ولسوالۍ د ژغورنې لپاره تللی دي. د ورځپاڼې په لیکنه برتانوي عسکر یو اربیا په هلمند کې د دې لپاره ځای پر ځای شوي چې د سنګین په جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د دې ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې د برتانیې عسکر په سنګین کې جنګیږي، خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې عسکر یوازې د مشورې ورکولو لپاره هلمند ته استول شوي. انډیپندنتلی کې چې د سنگین ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې او افغان ځواکونه په څو محدودو ځایونو کې محاصره پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه سنگین پخوا هم په افغانستان کې د برېټانیا لپاره سخت ځای و. له 2006 تر 2010 میلادي کال لشته لږه 106 برېټانوي عسکر په دې سیمه کې وژل شوی دي. یوې برېټانوي ښځې چې زوی په 2006 کال کې په افغانستان کې زخمي سو دواړه پښې قطس وې او عصبي ناروغي ورته پیدا سو، د انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي زه په افغانستان کې د خپل زوی د ژوند پر بربادۍ خواشینی یم، خو له دې امله چې موږ لا هم پند نه اخلو مایوسه یم. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې په هغه کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د تازه راډیوي خپرونو د پیل په اړه تبصره کړې ده. پوسټ لیکي چې هر ماښام په شپږو بجو په جلال آباد او شاو خواسیمو کې د دې راډیو په ډی خپرونې د ډزو او جګړې په ژغ پیل سي، او د خپرونې چلوونکی وایي چې راډیو خلافت هغه ځای چې دوژخته د کافرو د سیسه جوړونکو هرکلی کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا رادیو نوې دقیقې خبرونه کوي چې د قران مجید آیتونه او داسې ترانې خبروي چې پر افغانانو په جهاد کې د ګډون ژغ کوي. پوسټ لیکي چې دا نه د څرګند چې د داش رادیو له کومه ځای خبرونه کوي، خو د خبرونو کیفیت یې کمزوري دی. چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې د دې خبرونو د مخنیوي هڅه کوي، خو داسې ګمان کوي چې انټنونه یې په ولاري موټر کې ځپړځای شوی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د حرکت په حال کې ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د رادیو د ننګرهار په خلکو کې نوې ویره پیدا کړې ده. د ورسپانې په وینا داعش د افغانستان ناراضي طالبان د پاکستان د قبایلی سیمو ازبکستان او چچین افراطي وسلوال سره راغونډ کړی دي. له دوی سره د منځني ختیځ د شمیر هیوادونو وسلوال هم لیدل کیږي چې غواړي په ننګرهار کې د امن ځایونه پیدا کړي. په ننګرهار کې یو شمیر سیمه ایزو مشرانو واشنگتن پوسټ ویلي چې د داعش پر ضد تورستیو پوځي عملیاتو کمزورتیا مایوسه کړې دي. دوی واشنگتن پوسټ ویلي چې افغان ځواکونه د ناتو هوایی ملاتړ نه لري او افغان حکومت دغه عملیاتو لپاره مجبور دی چې پر خپل کمزورو او کم تجربه عسکرو اتکا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا ازادي رادیو بخښې بیا آشنا رادیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. البته تر اتنیمه په جو مخ کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ایم سنل ولو. د خاطر افرینان په نامه یو خیریه بنسټ 13 ورځ په کابل کې بے وسلو ماشومانو ته د تودو جامو د بشلو لړۍ پیل کړه. د دې بنسټ مسولانو له خلکو غوښتل ک په کور کې زړه او داسې نور کالی لري چې دوی نه غونځي د بنسټ ته د ورکړي څو پر ماشومانو یو بشي. لکابل خان محمد سین راپور لري.
د خاطر افرینان په نامه فرهنګي بنسټ د ژمي په لومړۍ ورځ بے وزلو ماشومانو ته د تودو جامو په ورکولو دا ورځ په یوې خاطرې بدل کړه. د بنسټ د سه شنبه په ورځ د مهرباني د چتر لاندې په نامه د یو حرکت په پیلولو سره یو شمیر بے وزلو ماشومان له یخنۍ وژغورل. د دې بنسټ یو مسؤل بارش سروري ازادي رادیو ته وویل له دې حرکت هدف دا دی چې په خلکو کې له بې وزلو سره د مرستې کولو فرهنګ دود کړي.
ای برنامه به خاطر فرا رسیدن فزمستان هست و به خاطر توجه
دا پروگرام د ژمی در رسیدو او له هغه بې وزلو ماشومان سره د مرستې په خاطر تنظیم شوی چې په واتونو کې کار کوي او تودې جامې نه لري. لچا سره چې جامې وی او نه یا غوندی د مهرباني د چتر پروگرام ته دی وسپاري سوپر بې وزلو وویشل سي.
پروسه کال هم زین ورته بنسټونو د ژمی په موسم کې زرګونو بې وزلو ماشومان ته تاوده کالی ورکړي وو. د مهربانۍ ترچتر لاندې د پروګرام یو غډونواله سحر وای چې خوشاله ده چې په دې سول ژمی کې بے وزلو ماشومان ته تاوده کالی راټولوي.
افتخارات
که اولین روز سرد زمستانه دی ویار زایدی چې د ژمی په لومړی ورځ لمشمانو سره یم او مرسته ورسره کوم. دا کار باید په هیواد کې دود شي.
سکهل د ژمی لومړی ورځ د واورې په ورېدو پیل شو او په دې ورځ په کابل ښار کې ډیره داسې ماشومان لیدل کېدل چې تودې جامې نه بیا غوسته. دغه ماشومانو پیل شوی حرکت وستایو. د حسینې په نامه یوې وویل
زه ډیره خوشاله یم چې دا کالی راکړه ځکه ډیره یخنی می کېدله.
او شکیبانو می داسې وویل
د دولت خواهش منم مردم افغانستان
له دولت او خلکو هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي چې له بې وزلی خلاص شو.
د شکیب په نامه یو هلک چې تودې جامې نه لرلې ویلې غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي.
خوشاله یم چې دا کالی راکړل.
د خاطر افرینان د فرهنګي بنسټ مسؤلینو وویل دا حرکت به د کابل ښار په ګڼو سیمو کې جاری وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمید الله وطنوال لیکي د ولسمشر روان سفر له لاس سره راوړنو ډک بولم. صادق داوری لیکي د هلمند خلک د ولایت وسنی چارواکي نغوړي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکلي دي ټول هیوادوال د افغانستان په جوړولو لاس پورې کړي، نور باید دا وطن وران نشي. ډاکټر محمد ولی قلمیار له هلمند لیکي د مرجی ولسوالی د سقوط په حال کې د کهاوی ځواکونه او نور ځواکونه ورنشي ممکن دا ولسوالی سقوط وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې هوایی ځواکونو په هلمند کې بمباري کړې ده او له دې بمباري سره طالبان ځپل شوي دي، خو د خپل نوم نه دی لیکلی او دای هم نه دی لیکلی چې په کومه سیمه کې بمباري شوې ده. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سنگین پولیسوالي کې هوایی بریدونه شوي دي چې مرشوب لې اړولې ده. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکلي دي طالبانو یو ځل بیا د پاکستان په اشاره په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د سمکنو ولسوالۍ په ځینو شخصي کلینیکونو کې دوا دوه چنده پر ناروغانو خرڅی شي، او دفترنی لیکلي دي د لاجورد د لارې له پرانستلو سره به افغانستان ډیر پرمختګ وکړي. اته بجې او ډیر دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیه پلازمینه انقره ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیل اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. په هغه شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یو ښځینه افسر او یو بل د نیویارک د پولیسو یو مقام شامل وو. د بخنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیر ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د راپور په بریتانیا کې میشتي د بشري حقوقو یوې ډلې نن خپور کړ. دغه راز د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو د سوری په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د سوری خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لست د سه شنبه په ورځ د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شو. او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلن نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود.
د انصاف پلټه پروګرام کې مو له اداري فساد سره د یو افغان له شکایت خبر وو، خو اوس د اداري فساد د مخنیوي یو راپور. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت ته د کابل بانک د لسکونو نویو پوروړو د جلب مکتوب استولی دی. د لوی سرنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د کابل بانک د پخوانیو مسؤولانو لخوا ورپېژندل شوي دي او یو شمېر یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. لوی څارنوالی وایي چې د کابل بانک شاوخوا 80% پورونه یې راټول کړي دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کابل بانک له سقوطه څه باندې 15 کاله وړي، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ تازه د 220 نوو پوروړو د پیژندلو خبره کوي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزی د سه شنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د کابل بانک د نویو پوروړو د لیست چمتو شوی او په اړه یې جدي اقدامات کیږي. ښاغلی عزیزی وایي چې دا پوروړي د کابل بانک پخواني مشر لخوا ورپیژندل شوي او دوی یې د جلب لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی دی.
د افغانستان د لوی سنوالۍ لخوا هغه دوه لیستونه چې د کابل بانک د مقروضیت اشخاص نمونه دي د کورنۍ چارو وزارت ته لیږل سوي دي. یو لیست 228 کسانو ده چې د شیرخان فرنود د هدیه او د اسناد وړاندې کولو سره سم لیږل سوي دي، او دوهم لیست 133 هغه کسان دي چې پکې 2 مشر مقروضین دي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې دغه بانک د شریکانو لخوا له سقوط سره مخ او سره افغان حکومت په کور د ننولو هیواد بهر لزیاتو انتقادونو سره مخ شو. د دغه بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی د محکمې لخوا د لسو کلونو په بند او لسګونو میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول، خو انتقادونه دا دي چې اوس هم د بانک پوروړي نیول شوي نه دي. په دې لړ کې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره په عام مظر کې د خلیل الله فیروزی را څرګندېدو یو ځل بیا د عامو خلکو او سیاسي ډلو دا انتقادونه د دوی په یقین بدل کړل. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې دوی له هرو ممکنو لارو هڅه کوي د کابل بانک پورونه بیت المال ته وسپاري. د څارنوالۍ ویان وایي چې د ټولو پورونو شاوخوا 80% یې راټول کړي او په دې اړه د حکومت جدیت ښه نتیجه ورکړې ده.
تر اوسه اضافه تر د 80% پیسې نه راټول سوي دي. هر ورځ تیریږي موږ د مقروضین نه پیسې راټولو، افغانستان دولت سپارو، د هر ورځ په دغه ارقام کې تغییر راځي.
په ځینو برخو کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د ملي وحدت حکومت له کړنو او جمهور رئیس غني د موقف څخه که څه هم استقبال شوی، خو خلک وایي چې د فساد سره دا مبارزه باید لا جدي او په ټولو خلکو یو شان عملي شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ د دې بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو سوندر اخستل چې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي نو د خپل شرکت پر تړلو کې لڅ سوندو سره مخ دی
زمون نوم داوود انجنیر داوود زمون مشکل د لغوه د پاره دی د شرکت لغوه خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم زم او رازم زما کار نه کیږي دوی نه کوي اجرات نه کوي دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان موږ ته ورسول د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې صف و پروژه نیول ډېر سخت و سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و ځکه زما په توانایي کې نه و یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان و شو زما اول کار خو په آیستاب دا چې جواز ورکوي اول خو هلته زموږ کار بند و بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول هلته مې یو 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و بیا عملته څلور کال زما دوسیه ورک شو هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کریان کونه کی دلتا انتقال سوی دی تا دو کال کی شی دلتا انتقال سوی دی د مولیا د نګان دی یو بخش دلتا دی اوس کار دلتا باندې او اخر دوسیا وروکو سالور 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 کال وروکو او یو کال مخ کی چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو اوس غواړم چې د شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله ای داد یو مکتوب لیکي چې د مکتوب کې لیکل شوی دی چې د شرکت کار خلاص دی بندي زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې د لیک پکې و لیکي چې د شرکت کار خلاص دی لغوه دی
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کی خدا خاغلی شیرزاد په اړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شي وي ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کو فلهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینی عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي فلهذا موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته ولیږو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه ته لیږل.
شیرزاد صاحب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول. څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک سي. دا اولین واقعیه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکی د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي موږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره موږ سره باقي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویم تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی موږ ته راوړي، نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه موږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم موږ ته راشي، دوی کولی شي سبا موږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې موږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او موږ ته مالیات ورکوي، موږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري تر څو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سہولت ایجاد کو، خلکو ته سہولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دې ونې خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992 9 3.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې ونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت تنیشلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیشلو سالی کې خپل لرنه وکړي. ځوانان ټول به سواده دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواده غټیږي. زموږ مکتب نه دی پال او بل د بیلابیل سن سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشول سالې ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال. مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوی نه دی. د ځوانانو ټول دغه سې به سواده غټوله. دلته په نشول سالې کې چې چا مکتب ویلی، یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی، دا خپل نوم نه کزده او هغه دغه سې سوی دی. ما ته خپل چې ځوان ما په سنو سوکړه مالته مکتب ویلی دی، ویلی سن جزده برای ویلی ول ما مکتب ویلی. خو چې کله به ما مکتب ته زواره لمه ول ما سی به دغه معلم برا ترالی یو څو خبرې به راته وکړلې نور به راته وتلې په خپلو چاو به ناست و نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې نو که چېرې داسې نه معلمان یې چې هغه سم معلمان یو شلو سالۍ ته یې راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي او که دا داسې نه غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې نه غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه
د هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دوله درس تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم وسلام د السد ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم یو معلم یم د السیب ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متنجینو مدیر او سرمعلمینو د هر معلم څخه 2200 افغانۍ وګرځولې زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې بخصاصي ده ولې دومره ظلم روان دی چا ته عرض وکړو چا ته خپل شکایت وکړو مونږ نه څنګه وکړو بیا نتی یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 2200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سردار ولی شنوار یم د هسکمینې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکمینې په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې به اړه نه دی پورته کړی ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسالۍ سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده حکومت راته په دې مانا څه نه دي ویلي هیله کوو دا ازادۍ رادونه چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د رادو طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم محمد عارف وفای یم له کامل څخه مې اړیکه نیولي دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 2000-8000 افغانۍ معاش دغه معاش واخلي دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي لباس کړي ډوډۍ کړي څه شی کښې و زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي زلزلې غورځولي دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي وسلام به احترام په مخه مخه شي
السلام علیکم زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا را وړې یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ را وړې که نه محرومهوم دي کښېنه را وړې د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي وسلام
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم د خواشینۍ سره په تېرو 14 کلونو نه تر اوسه په نورستان کښې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نه شتون له امله اکثریت نجونې خپل زده کړې په پاکستان کښې مخته وړي د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي وسلام ډېر ته احترام
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو زه احسان الله احسان چې د روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم او تربیې کچه پر مخ ته صفر حالت رسېدلې ده موږ د لوړو مقامات څه دا هیله لرو چې په دغه اخلی تفتیش وکړي معلومات وکړي دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرده بې سواده پاتې دي سل په سلو کښې په سل کښې 90% بې سواده دي لس فیصده هېڅ هغه ټولګۍ ته ورځي برته را ځي
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې، البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوې وخو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به وورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام دا د 2004 کال کې شروع شوی دی او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې، یا مکتب نه لري یا باندریوال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه بالم بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مونږ ورته بخش کې نیولي دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې ده امنیتي ستونزې دي، چې اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي، او مکتب تاسې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور تاسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وایي چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده. وایي دوی لا هم د دې ستونزې د حوالې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نور پیغامونه ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. د ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی، یا تاسو د وطن غمی، یا تاسو د ملت غمی، یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی، او احتیاط ځان رئیس جمهور بولې، د دې ځان د دې وطن سرنویش بولې، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دي، په دوه کارو کې یو کار وکړه دي مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه، مزدوري دي نه، لالوګي دي مرسو، خو یو امنیت راوله بس دي مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای
ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبر نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزوري او روزګار به خلک وکي او کبي امنیت را وستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي یو کار وکه بس نو رښتیا ترې شي جمهوریت او بل دي امنیت په باره کې کرښتیا ته امنیت را ولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام د نو ته په کلیو په باندو پولیس واکې کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې آر څومره قدرت یې او کې نه نه امنیت را وستای شي نه دا تر قدرت تیر خبره ده چې په آر کلی کې دې مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده نو کدغه دې ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري اوروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله او رحمان چې الله تبارک و تعالی امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سخت شي وکړي او باید د افغانستان په ادارو کې به خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم.
السلام علیکم خادم مرزا نفره ولات سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیری د ترکمن هند او پاکستان ته مګر یو خبره ستې او د امنیت اندېښمن یم زما له نظره دا به تر سره نشي دا پروژه ولې طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ماته پیسې نه را کړې بولې ماته ویني را کړې زه هم دا وباره دې مخنیوی وشي څو وخت د روسانو په وخت کې هغه نن بیا د پروژه په لسه یو د پې پر کښه وځي د کمی وادو په په نه یار سړی خپل په مخ باندې وښو لار سړی خپل په ګټه باندې دا اوس په خاطر خرڅ کړو یو وړل دا به هم زما غره کم سرته به ونه رسید که سرته ورسید د افغانانو لپاره به ډیر یو یو د خوش خبری خبرې ولې ډیر افغانان بل څه کار څه په دې کې مصروف شي دا مې نظر زنه چې السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار څخه مختار احمد خبر کوم د کندهار په شهر کې په داخل د شهر کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر ستانه او چاپیریال یې څه څه دي خاص چې دا د شهر څخه وباسي مننه تشکر
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د بغران د ورسوالي زلشتن د کلت زحمت کوم زه هیله کوم محترم اشرف غنی څخه زموږ سره ورته زموږ سره خرابې او زموږ د کلی بندونو جوړ خرابې ازمر د کلی د بندونو د وطن بندونو سره خایم سره اشرف غنی صاحب دا برابر کې موږ سره هم بسو سلام
و علیکم سلام محترم دوست ستا پیغام مدته خبر کړ هله منایم چې اړوند مسولین اوریدلې وي په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وختم پاتې ورسید د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې سره شریک کړی چې مسولینو ته ورسو د نورو تماسونو په هله مو تربیه پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5